د مابشین دوی بجې سوې. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 19. په دې خپرونې کې تشنه آسمان لاندې اونیزه پروګرام خپریږي، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای وی د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت د خرابې خوا ته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې شاوخوا نیمایي رسنۍ تړل شوي دي.
متاسفانه ما پس از تحولات سیاسی در کنار همه این موارد
له بعد مرغه د نور مواردو ترڅنګ تر سیاسي تحولات وروسته هم در رسنیو د کیفیت او هم شمیر د غیزمنی دو شاهدان یو. د افغانستان شاوخوا 50% رسنی غیر فعال شوي، در رسنیو او 100% کارکونکو او خبريالان وزګار شوي، ځینې مسلکی کادرونه له افغانستان ووتل. په افغانستان کې د اطلاع رسونی او خبريالۍ کار د فزیکی، مادي او مانوي امکاناتو د کموالي له کبله کم شوی دی.
پرون تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل یو راپور کې ویل چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي. د دغه مرکز په راپور کې ویل شوي چې د روان مریض کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو له ازادیو د سرغړونې لږ تر لږه 15 پیښې ثبت شوي، چې په هغو کې د خبریالانو د نیولو 3 پیښې او د ګواښلو 2 پیښې شامل دي. طالبانو د دې راپور په باب کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې ویلي وو چې د رسنیو ازادیو ته ژمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزې ته ړنګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگټن پوسټ رسپنې پرون شنبه خبرې کړې ویلي، په دسل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزې ته ړنګه او لویدیځه غاړه باید تر یو واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول سي. د امریکا ولسمشر دغه ویلی چې د دو دولتونو د حل لارې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. جو بایدن زیاته کړې چې له غزې د فلسطینیانو جبري بې ځایه کېدل باید د نوي اشغال، محاصرې یا هم د قلمرو د کمیدو سبب نه سي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزې له حملې وروسته له هغه زیاتې کړې چې لومړی د غډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل. د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداری ورکړ چې ایران باید د غزې تړنګې په جګړه کې ښکیل نه سي. غلام علي حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپاڼې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزې په جګړه کې ښکیل سي باید وپوهیږي چې دا هغه څه دي چې د ده په وینا پخپله د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړې چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کوي. حداد عادل ته په ایران کې د یو محافظه کاري ډلې د یوې برخې په سترګه کتل کیږي. هغه په داسې شورا کې حضور لري چې د ایران رهبر علي خامنئی ته سلا مشورې ورکوي. د هند چارواکو یو نړیدلې تونل کې د کاریګرو د ژغورنې په اړه تازه هڅې پیل کړې دي. په همالیا کې د تېرې اونۍ د ژغورنې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د نومبر میاشتې له 12 41 کسان په یو تونل کې راګیر پاتې دي او د یو پایپ له لارې ورته خواړه رسول کیږي. د دې تونل د نړیدو علت معلوم نه دی. د ژغورنې کارکوونکي د جمعې په ورځ په افقي ډول د څه کم 5.5 کیلومتره تونل پر لوري د سمڅې په کیندلو بوخت و چې د کیندنې دستګاه ماته سوه. اوس د ژغورنې ډلې پر بدیلو لارو غور کوي. له دې ډلې د یوې عمودي سمڅې پر کیندلو او د یوې 5 سانتي متره لولې پر ځای کولو باندې فکر کوي. او د کرکټ د 2023 د کال د 500 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د کوربه هند او استرالیا ترمنځ پیلو پر روانه ده. د لوبې پچې 28 استرالیا وګټله او هند ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. هند توانېدلې چې په 14 اوور کې 3 منډې وکړي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. په نیمه پیلوبه کې هند وتوانې چې نیوزیلند ته ماتې ورکړي او استرالیا جنوبي افریقا ته. د کرکټ د سږ کال د نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر میاشتې پر 5 په هند کې پیل شوې او د نومبر پر 19 نن ختمیږي. افغانستان د کرکټ د سږ کال په نړیوال جام کې 4 مسابقې وګټلې خو 5 بایلودې.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو هم ژغون کې فریدون سینیر اوغلو د افغانستان په اړه خپل ارزونه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ښاغلي سینیر اوغلو په ارزونه کې چې کاپی ځینو رسنیو ته په لاس ورغلي، هغه شرطونه یاد شوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د هم ژغون کې په ارزونه کې چې د امنیت شورا په غوښتنه یې کړې د نجونو او شسو د زده کړو او کار په شان مواردو باندې ځانګړی ټینګار شوی او د دې ترڅنګ د افغانستان د نړیوالو ژمنو یادونه شوې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو ته د دې ارزونې متن سپارل شوی او ټاکل شوی دی چې هغوی روانه میاشت په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکوي. دا چې د امنیت شورا غړي به د ښاغلي سینری اوغلو د وړاندیزونو په اړه څه ووایي او د طالبانو غبرګون به څه وي وروسته به څرګنده شي. خو موږ په دې پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره د ښاغلي سینر اوغلو پر وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړ، په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر ساپی، او همدارس د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم که مو غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم. زه اسمت ساروان یم او دا خبرونه د تخنیکي همکار په مرسته وړاندې کوم. لومړی کاون کاکر صاحب، ستاسو په نظر د سینر اوغلو په راپور کې یا ارزونه کې مهم څه درته ښکار؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو ټولو اوریدونکو ته او نورو نظرنو میلمنو ته خپل سلامونه او ستړي شي وړاندې کوم. دا راپور چې باندې شپږ میاشتې وخت یې ونیولو او د تحقیقاتو دپاره سینر اوغلو د دې نو دفتر کسان افغانستان ته او منطقې ته او نورو ملکونو ته تللي وو، د خلکو سره د افغانانو سره پراخه خبرې اترې کړې وې. فکر کوم دې کې ډېر هر اړخیزه ډېرو موضوعاتو باندې بحث شوی دی او تحلیل او وړاندیزونه دي چې دا په دې کې د افغانستان د خلکو د اقتصادي او د خپل ټولنیز مشکلات همچنان د افغانستان د بشري ناورینو دې مورد کې ډېر پوره نو تحقیق هم همداسې سیاسي او نورو د افغانستان د خپل چې کوم مسؤلیتونه په حیث یو دولت بین الملل جامع ته لري او بین الملل جامع دپاره هم ډېر واضح نه وړاندیزونه شوي. یو دوه درې نقطې دې مورد کې ویم شي، یعنی د دې راپور محوریت د افغانستان خلک او دولت، د افغانستان دولت او د بین الملل جامع سره دې رابطه ده، او فکر کوم چې دائم په ډاګه کړی دی چې دغه اوسنی وضعیت د خلکو او د حتی د افغانستان د خلکو او د افغانستان او د بین المللي جامع دا کوم وضعیت دا روابط چې دي دا د نقص قناعت وړ نه دي او نه هم خلکو ته ښه دي او نه تا جامع بین المللي جامع ته ښه دی. نو پس یو اساسي نو بدیل ته ضرورت ده، یعنی پرمختګ ته ضرورت ده.
ډیره مننه، سلامت اوسې کاکر صاحب. ښاغلی استاد ستانکزی، ستاسو په نظر دا سیبه راپور ته اړتیا وه؟ له کوم راپور چې ښاغلی سینر اوغلو د امنیت شورا لپاره تهیه کړی دی؟
د مال نظر بله، د دې لپاره چې زه فکر کوم چې وضعیت د افغانستان او د نړۍ سره تعاملاتو په ارتباط یو ډول په ګونګ حالت کې واقع شوی، نو په دې اساس فکر کوم چې بله او د ښاغلي فریدون وظیفه هم همدا وه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د همدې کار لپاره ګمارلی و، په دې منطق سره زه فکر کوم چې بله.
سلامت اوسئ، مننه کور ودن. مولانا صاحب ابوبکر صافی، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوئ چې داسې یو راپور پکارو او هغه ټکي چې که تاسې لوستی وي او یوه برخه مو کتلی وي، هغه ټکي چې افغانان ورته اړتیا لري هغه په دې راپور کې شامل دي او که نه؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو ته او ستاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. خپل نیکی هیلی او خیچارې غواړم او وړاندې کوم. البته یوه خبره به وکړم، دا کوم چې په دغه اړوند باندې دا کوم وړاندیز شوی دی، تر ډیره پورې چې سړی وګوري انشاء الله داسې زه زما اند او نظر دا دی چې دغه ډول کړنې او یا داسې پرمختګونه که چیرته په حقیقی شکل باندې حقیقی ډول باندې تر سره شي، په دې کې اسی دی کاغذ پر مخ او اسی دی ټلویزیونونو او رادیوګانو لڅپو څخه نه، بلکې عملی بڼه ولري، دا یقینا دی وطن لپاره او دی وطنوالو لپاره ډیر زیات اړین او مهم دی، ډیری ګټې پکې دی، لکه دی خزو لپاره، لکه دی تعلیم او تربیه هغه اړخ چې کم دی، او داسې نورې ورته اقتصادي او نورې روزنیزې خپرونې بره او پروګرامونه وي، نو دا رښتیا هم دی، خو که چیرته دا په رښتینی ډول باندې عملي شي او اړخونه دواړه اړخونه په دې کې خپل هغه صداقت او رښتینولي وښيي، دا به ډیره ښه وي.
سلامت اوسه کور ودان. کاکر صاحب، لکه څنګه چې مولانا صاحب وویل چې په دې راپور کې ځینې داسې غوښتنې شته چې هغه دوی هم طرفدار دي، لکه د ښځو د کار او د تعلیم موضوع، دا موضوع یوازې هغه طبقه چې عصري درس یې ویلی دی هغوی د هغوی غوښتنه نه ده، د دینی عالمانو غوښتنه هم ده، د شاید د ډیرو طالبانو غوښتنه هم وي، لیکن له دې سره سره څومره باور لري چې طالبان به دغسې غوښتنې ومني؟
څنګه خو چې ویل شوي دي چې خپله طالبانو هم ویل شوي چې دا موضوع به د وخت سره به حل کیږي، او دا خوب وخت ډیر نیولی دی، او امید ده چې یعنی دا موضوع یعنی زر تر زره حل شي. خو په دې راپور کې هم څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دوی ویل چې موږ د ټولو افغانانو سره چې دا موضوع بحث کړی، او هغې د هغې ټولو غوښتنه دا وه چې د ښځو د تعلیم مخصوص موضوع باید حل شي، او دا موږ تاسو هم یعنی د خپل وطندارانو د نظریاتو که داخل کړي که خارج کړي د ټولو نه فکر کوم چې دا مشاهده کوم. او په دې راپور کې یعنی دا یو قوي غوښتنه، خو د یو پروسې په لړ کې فکر کوم چې یوازې د دې راپور یو موضوع باندې تاکید نه دی، بلکې یو عمومي یو نقشه د لارې دی چې دغه عمده مسایل ټول عمده مسایل به په دې کې مطرح کېدای شي، او د حل لارې چارې به کې پیدا کېدای شي. سم موضوعات به خپل د طالبان حکومت اړین وي، نور به خپل د افغانانو منځ کې د خبرو اترو د لارې به حل کېږي، او څه به د بین المللي جامع او د طالبانو او یا د افغانستان په منځ کې دا موضوعات به حل لارې به پیدا کېږي. فر مثال حتی د اقلیمی موارد و منسکه د بعد توسعی پروژو پا مورد که اتا باسونه با که اغا پروژه چه نو تکمیل شوی نیده داغی ده تکمیل پا مورد، اتا ده بانکداری پا مورد که سهولتونه با بسنگ رازی خواهن رو اغا با ده دولت او ده نور دولتونه پا منسکه با باسونی. خدا داغ موضوعات خزو داغی ده خلګو سره د خپل افغانانو بین الافغانی مذاکرات او د خبرو اترو د خپل د افغانانو مې کې یعنی د فکر کوم چې عمومي موضوع دا دی چې یو د یو نقشه د لارې وړاندې کوي چې د دې کې هر یو خپل مسولیت لري او خپل د مسولیت له مخې خپل موضوعات مطرح کوي، تر څو وشي کولای چې دغه
دغه مهم موضوعات او مشکلات ته یعنی حل لاري ومني.
ډیره مننه، سلامات اوسئ. ډاکټر محمد اساق اتمر هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. استاد، تاسو ته مرکلی وایم، د پراخ بنسټه حکومت یادونه هم په دې طرحه کې یا په دې وړاندیزونو کې شوې ده. د داسې یوه حکومت د جوړېدو امکان ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې څومره دی؟ دې ته په کتو چې طالبان وایي کامل واک په اختیار کې لري او نور چاته ضرورت نه لري.
من نصران سفتا سدران و ملوانو تا عبیدین کتا سلامون و نکیلی. اصل که خو دیده دو کالو پا تیروی دو سرا نریوال پا دی فکر کیو چه طالبان با دیده گختن ومانی او دی خوزد تعلیم پا برخه که دی بین لفانی مذاکرات پا برخه که ام درسه د قانون په برخه کې به دوی پیشرفتونه ولري، لیکن دغه کار ونه شو. کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش تقریبا اته میاشتې مخکې یو نماینده وټاکه، او دا نماینده د ترکیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فریدون سنریوغلی، نو دې ته وظیفه ته وسپارل شو چې مختلف خواهو سر با توی گوری سفرین با که دی طالبان و مشرام سر با توی گوری او درست دیو لار دی نخشی پتر کول سر چه چنگ نریوال کولشی چه طالبان سر پا یو مثبت تعامل که واقعش، یعنی طالبان ادغام شی پا نریوال طول نکیه، یعنی دغه فرصت طالبان ته ورکړ شي چې دوی د هم ډیپلوماتیک روابط لري د نړۍ سره، او نړۍ هم دوی سره بالاخره د ګزارې لاره خپل کړي. خو دغه راپور پرون په امنیت شورا کې قرارات شو او په اصطلاح هغوی ته تسلیم شو، لیکن داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې یعنی د دسمبر په میاشت کې یوه بله لویه غونډه به چې د افغانانو په شمول به وي، دا به په دوحا کې احتمالا په قطر کې به دغه غونډه دایریږي، او د دې په اجرایي کېدو باندې یعنی د دې امنیت شورا د پریکړې په اجرایي کېدو باندې به هلته فیصله کېږي. په دې کې عمده غوښتنه د طالبانو نه، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د ښځو تعلیم، د ښځو مشارکت او یو قانون.
وبخښئ استاد اتمر، وبخښئ، فکر کوئ چې په همدې غونډه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په قطر کې جوړی شي، طالبان به هم ګډون وکړي؟
خبره دا ده چې اوس خو طالبانو ته دغه وړاندیز شوی، دغه وړاندیز به طالبانو ته ورځي. طالبان خو پرون د دوی ویاندوی آغل مجاهد به خبره وکړه چې من تر فشار لاندې هیڅ شی نه منو، او که دنیا موږ نه پېژني موږ د دې په فکر کې نه یو. موږ ډېر هېوادونه دي چې هغوی نړیوالو سره اړیکې نه لري، موږ به مخس یو که دوی موږ ونه پېژني، موږ خپل ژوند ته او خپل حیات ته ادامه ورکوو. دا د دوی خبره ده. اوس دغه وړاندیز به طالبانو ته وړاندې کېږي چې په دغه برخه کې د طالبانو عکس العمل څه شی دی. خو تر کوم ځایه پورې چې زما فکر رسیږي، طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ونه وایي، ځکه دغه غوښتنه د نړیوالو هم نه دی. که دوی د دې غوښتنې دپاره مثبت ځواب ویلی وای، دغه خو دوه کاله د دوه کالو نه زیات خپل افغانان هم دغه خبره کوي چې تاسو مشروعیت واخلئ، تاسو قانوني او حکومت جوړ کړئ، تاسو یو قانون جوړ کړئ، تاسو مشارکت وکړئ، او د ښځو زده کړو او د دوی شمولیت په حکومت کې په ټولنه کې د دې دپاره لارې ولټوئ. لیکن تر دې ننه پورې هم طالبانو دریز انعطاف نه منونکی دی، او زما البته خدای دې وکړي دا زما فکر صحیح ونی نو تاسو فکر کوم چې طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورنکړي؟
ډېره زیاته مننه کورودان قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی، د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړ، او همدارس د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اسحاق اتمر. پوهان ستانکزی، فکر کوي البته د دې د شاغل سینر اوغلو د راپور متن ته پکتو کله د متن څخه هم له الفاظو هم یو څه چاته څرګندې شي، فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان د ټول شموله حکومت باندې ډېر تاکید نه لري او ډېر پام په دې کې د ښځو کار او تعلیم ته شوی دی، همداسې نه ده؟
در تیخانه ما اجازه را کهی چه اصلا دقیقه تر حد سو برخی لگی ما پر نظر یا برخی سیاسی برخه ده بلید بشری و حقوق و او طولنیز و چارو برخه ده، بلید اقتصادی برخه ده، او بلید برخی ده همکاری مثلا مطرح کهی. لکه چه جناب استاد اتمر اشاره درلوده، زفکر کنم چه سیاسی برخه که او دی بشر دی حقوق و پرتباط ستونزمن مرحلی امدل تا وجود لری. پا این زمان که در راپور یو دول، پا این زمان که چه تلوی هن یو دول فشار مسئله را مطرح کهی، پا این زمان که یو دول تشویقی حالت هم لری. نو زفکر کنم چه مسئله پا دبان نمت رسیوه ده چه طالبان باید طول اغب بین المللی معاهدات او کنونسونونه چه افغانستان پکه الحاق لری او دیوی پرین را پا دخوا ده اسناد وجود لری او د افغانستان ده تقنینی او قانونی نظام برخه ده، اغب باید تمکین وکی. بغیر ویغی که ده هر چوم ره په نرمو الفاظ باندې ترتیب شوی وي او بیا چې کله امنیت شورا ته ځي، امنیت شورا نشي کولی د ملګرو ملتو د منشور او موازینو له مخې نه په یو اړخیز ډول طالبانو ته امتیاز ورکړي. په هر صورت باید طالبان که غواړي څه مشروعیت پیدا کړي، پرته له دې نه ښاغلی مجاهد خپله موضع همداسې بیانوي چې موږ ضرورت نه لرو، دا زما نظره ډیر واقع بینانه موقف گیری نه ده. دا په دې لپاره چې افغانستان په نړۍ کې یوه بیل جزیره نه ده چې هر څه ایزرو غواړي اسی وکړي یا واکمنان هر څه غواړي اسی وسي. د افغانستان د خلکو وضعیت، د افغانستان د سرمایو بلاک دل د باندې، د افغانستان د میلیونونو مهاجرینو بدبخت حالت چې متاسفانه په دې وختو کې ډېر تشدید شوی ده، دا دیو ناپیژندل شوی حکومت دخوا نسی یاده کدی. نو زفکر کوم چې دا دو ارخیز یو ډول تمکین د ضرورت لري. یوه مسله، بله مسله چې تر ډیره پورې په دې راپور کې لیدل کیږي، زفکر کوم چې کله د امنیت شورا موضعګیری معلومه سي، دقیقا د هر راپور د تطبیق دپاره بیا ملګري ملتونه ځان د ځانګړي میکانیزمونه جوړوي. نو زه فکر کوم چې په هر صورت اوس خو ملګرو ملتو دغه طرحه وړاندې کړې ده، او دا لکه چې وویل شول دا طرحه د افغانانو سره په مشورې جوړه شوې، دا د خپله طالبانو سره ښاغلی اوغلي څو وارې کابل ته راغلی د طالبانو له مقامات سره یې لیدلي دي که تاسو په یاد وي، هغه هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله اخوند سره هم وګوري چې بغه بریالی نه شو. نو په مجموع کې دا طرحه په دغه شکل ترتیب شوی ده. دا زه فکر کوم چې دواړو خواوو ته لازمه ده، په خصوص طالبانو ته، چې له خپلو غوښتنو نه شا شي او واقعا د افغانستان د وګړو هغه اساسي حقوق، بشري حقوق چې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي، په هغه باندې باید تمکین وکړي، یو قانوني نظام جوړ کړي او وارد شي ته بین المللي تعاملاتو ته. بغیر له هغې که په فشار او په تهدید باندې دا عملی نه ده. او زه فکر کوم د هر ورځې په تېرېدو دا دایره طالبانو ته محدودېږي. نو دوی ډېر نږدې متحد پاکستان اوس
داسې حمله کوي چې هغه د تصور نه پاس دی د دوی په ضد. نو زه فکر کوم چې دا روند متاسفانه اصلي متضررین خپل افغان ولس ده، په میلیونونو زموږ خویندې او اولادونه د دسته پاتې دي، بشري حقوق وجود نه لري، په د دولت په ساختار کې واقعا ټول افغانان صحیح نه دي. او همدارنګه تاسو ګورئ چې چون یو مشروع دولت وجود نه لري، د افغانانو نه د دفاع هیڅ مرجع د باندې د افغانستان نه وجود نه لري. دا ټول هغه عوامل دي چې ضروري په حرکت کې افغانان پکې. نو زه فکر کوم چې وبلیدل چې امنیت شورا غړي په دې ارتباط څه تصمیم شي او دوهمو کتل چې څه میکانیزمونه لغې نه وروسته عراقي.
سلامت اوسئ استاد. مولانا صاحب صافی، نړیوالو کنوانسیونونو ته طالبان ژمن پاتې کېدای شي، خصوصا د بشري حقونو په برخه کې ځینې برخې ممکن دوی د شریعت خلاف وبولي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومات په اسلامي اصولو کې او همداراز د افغانستان اسلامي امارت له پخوا له لومړي پړاو او لومړي دور نه راواخله بیا تر د اوسه پورې، یو مسله چې مسلمانانو ته د منلو وړ نه ده، هغه دا د کم شرایط یا کم خبری چې علنا او ظاهرا د اسلام له اصول سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین او حدیث سره تکر لري او غي سره اړخ نه لګي، طبعا په هیڅ وجه باندې به طالبان نه ومني او نه دی منلو دي، ځکه افغانستان یو اسلامي ملک دی، اسلامي هیواد دی. او لنډ به درته وایم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده چې کوم په مخکینی حکومت کې د اشرف غنی په جمهوری نظام کې کای آی ډی، نو هغه په یو فلم کې ډاکومنټري چې د هغه یو اړخ زهم ومه چې پاره کې لمانه څه پوښتنه کړې وي، د سړی وډیره خسته خبره وکړه چې ګوري افغانستان دا یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي، تاسو غربي اصول اساسات دیموکراسي او هغه کوم څه چې تاسو په خپل ملک کې لري دا هو په افغانستان کې نه پلي کیږي او نه امکان لري. دوی سره په نورو سیاسي اړخونو کې مرسته وکړي، په اقتصادي اړخ کې مرسته وکړي، بنا ان طالبان به خبره اومني. ما ډیرو ته دا خبره کړې هم ده چې دغه مسأله چې دا ډیر په باندې زور لګولې ده، دوی چې د خزو حقوق او د خزو تعلیم د لپاره اصولي لار وځه کوي، سیستم ورته جوړ کړي او پاتې شو په سیاسي دګر کې رقم چې سیاسي اصول دی او اسلامي هم غواړي او ملګری ملتونه ټول هیوادونه غواړي، د هغه پرانا کې تاسو له دې نور ملکونو سره خپل تعامل او خپل معاملات او سیاسي اړیکی او د وطن د وګړو دفاع او د هغه حقوق او د ورکول د لپاره کار وکړي. اوس د مخکې استاد ورته اشاره وکړه دا پاکستان ته پیسې ورکا هر څه نتیریږي، اوس د لپاره چې په افغانستان باندې زور راولي، ګوري الته افغانان زورول کیږي په غیزه کې هغه ستونزې او مشکلات را جوړ کړي او افغانستان ته امدا اخترونه ورکي. ولی ورکي؟ ځکه چې یو نظام قوي دی، یو 50 ملکونو ته ماته ورکړي ده، نو دی وجنه قوي نظام دی خو الته سیاسي روابط نه لري، لدی وجنه نه دی خپل خلکونه څه دفاع کولای شي او نه خپل هغه حق او حقوقونه چې په سیاسي دګر کې او په ملي دګر کې دی لاغې نه دفاع کولای شي. دا یو لوی ستونزه ده او زه فکر کوم طالبان بډیرو افغانستان اسلامي امارت بډیرو مسایلو ته غاړه کې نه دي، خو خدای دې چې په دې اړوندوي هغه څه چې اسلامي هم مني او ملل متحد هم هغه ته ډیره ګوته نیولې ده، هغه مسایل راواخلي او مخکې ورته کیږي او پړه بیرته د دوی په غاړه ورواچي. موږ تیار یو، تاسو موږ سره څه کړي، دروازې مو تړلې دي، سیاسي اړیکې مو نشته دي، هر څه مو خراب کړي، ورشي اول دا مسله دا ستونزه حل کړي، هغه نه ورسته هم د خزو مسله حل کیږي، هم د مکاتب او هم د تعلیم او تربیه لوړ زده کو او دې ته ورته. دغه یو مسأله ده نو دواړه اړخونه د اخلاص نه ګټه نه اخلي او اخلاص نه کار نه اخلي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې ښاغلی کاکړ. په د ښاغلي سینیر اوغلو په وړاندیزونو کې کومه مسأله داسې ده چې طالبان ورته زړه ښه کړي او له کبله خپلې افراطي پالیسۍ بدلې کړي؟
دلته څنګه چې دوستانم ویلي اول کې ویلي یعنی هر اړخیز راپور دی چې د هغه ډېر موضوعاتو مورد کې بحث شوی او دا یې نه دی ویل شوی چې یو موضوع باید په شرط د نورو موضوعاتو حل وي. یعنی ټولو موضوعاتو باندې په یو وخت کې کېدای شي کار وشي د یو پروسې مطابق. دلته فرض مثال
دلته اصلي خبره ده او بخښه چون ټول دنیا له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار حق ورکړي، نجونو یې پرېږدي چې درس ووایي، بشري حقونه رعایت کړي، خو طالبان سره لدی چې د دغو کارونو په خاطر نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، دوی لا هم ټینګار کوي په خپلې دې پالیسۍ. دوی ته که غواړي چې نړیوال چې دوی بدل شي باید یو څه امتیاز ومني. هغه کوم امتیاز شته په دې طرحه کې او کنه؟
او بالکل په دې راپور کې زوین د فکر کوم اول وار دی چې یو بین الملی راپور کې د بیخي دغه ټول موضوعات به اصلاح د میز په سر اچول شوي چې هغه کې په شمول دی د کنګل شوي پیسو خلاصېدون، د تور لیست باندې بیا غور کولو، د نورو عمومي د تعزیراتو مورد کې دا موضوع هم راغلی ده، او په اخر کې بالکل ویل شوی دی چې هدف بداوی چې افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال غړی، نورمال غړی وي. یعنی دغه رسمیت ورکول په اخر کې دا په هیڅ یو هدف دا هم یعنی اول وارې په یو بین المللي ماچ څومره دی چې اول وارې په یو بین المللي سند کې چې هغه به امنیت شورا ته وړاندې کیږي او کېدای شي هلته بحث وشي او یو څه به نو تایید شي. یعنی دا ټول موضوعات یعنی په میز په سر باندې دي. څه چې باید ووایو دې کې شک نشته چې بعض موضوعات مورد کې به معلوماتو ته زیات پکار وي، بعض موضوعات کې حتی انتقاد به وي، بعض نور موضوعات حتی د تایید وړ به کېدای شي. څه چې مهم دی زه فکر کوم چې واکمنانو طالبانو په دې وخت کې دا د غور د خبرو اترو لار د خلاصې کې دغه د بین المللي جامعې سره او د نورو افغانانو سره په دغه ډېرو دا ډېر اساس شېبې د دوستانو د ډېر ښه اشاره وکړې د خلکو وضعیت خپل وطن کې په خارج کې مهاجرینو دا تر څو پورې چې یو رسمي دولت ونه لرو دا د دې حقوق نشي اعاده کېدلی. دوی ته هغه لازمي ضروري مرستې ته ورته نشي رسېدلی. نو دې موقع نه چې دغه
اوس خبره دا ده چې دا هم یو شک دی کاکر صاحب چې آیا طالبانو ته مهمه ده که نه ده مهمه. مثلا کله چې ذبیح الله مجاهد وایي چې هیڅ راته مهمه نه ده چې دنیا زموږ حکومت په رسمیت پیژني او که نه پیژني، نو بیا د خلکو ژوند و فقر و نیستي و فشار راتلل و نه راتلل دا هم همداسې در واخله.
زه اول فکر کوم چې دا داسې ډېر یو زر عکس العمل و دا موضوع به هفتو حتی دغه آینده سو میاشتې به دا دوام لري. دا امید شته چې ټول افغانان او مخصوصا خپل طالبان او نور دا راپور ډېر په غور سره ولولي، د دې موضوعاتو بارې بحثونه وشي، نور معلومات چې هغه هم راټول شي. زه فکر کوم چې هلته د ملګرو ملتونو نمایندګي خپله کابل کې هم ده، زه پرته متأخر هم چې هغې نه به هم دې مورد کې نور معلومات ورکړي. نو خپله طالبان هم یو څه وخت ضرورت لري چې خپل منځو کې حتما په دې مورد کې مشورې وکړي. بل کې چې دې کې یعنی ډېر موضوعات پکې راغلي دي او دې کې شک نشته چې ټول موضوعات حل په یو وخت کې به هم کېدی به هم نه شي. خو څه شی چې مهم دی یو پروسه ده او پروسې مورد کې دلته وړاندیز شوی دی چې اول به یو خاص نماینده د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا وټاکل شي د افغانستان په مورد کې، بیا دویم دغه خپل دغه یو لوی ګروپ چې سرمنشي راغوښته و هغه به ندایر شي چې کیدای شي حتی د بیلوبیلو مملکتونو د وزارو خارجه نه په ګډون وي. د هغې نه وروسته یو وړکی یو د تماس ګروپ شي کولی جوړ شي. نو دا دې خپله یعنی بین المللي جامعه دلته ښودلی دی خپل جدیت ښیي، باوجود د دې چې موږ تاسو ګورو په دنیا کې ډېر ځایونو کې نور ډېر غټ موضوعات او مشکلات دي. یعنی د افغانستان موضوع یې مهمه ګڼلی، د افغانستان وضعیت ته یې اهمیت ورکړی، ارزښت ورکړی. نو دې دپاره چمتووالی خیر چې کوشش وکړي چې دلته حل لارې وموندي. نو همدغسې افغانان خپله ټول داخل کې او خارج کې د دې غوښتونکي دي چې دا موضوع دا مشکلات فعلا دې دپاره د حل لارې وموندل شي. او بیا هم وویل چې خپله طالبان هم هغې بار بار پرې تاکید کړی چې باید موضوعات د خبرو د لارې باید حل شي. نو خو خبرې اترې خو یو پروسه غواړي، وخت غواړي، یو بل ته اورېدل غواړي. او فکر کوم د عمومي امید بداله چې دغه یو پروسه شروع شي. ټول مشکل به په یو ورځ کې نه حل کیږي، ضربه نه حل کیږي، خو اقلا یو پروسه په لار کې به حل لارې به وشي. دې شي او
سلامت اوسې کورودان کاکر صاحب. ډاکټر صاحب اتمر، که طالبانو بیا هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منلې، نړیوال څه کولای شي؟
ګوري دا زما په باور دا یو فرصت دی طالبان د پاره. زه داسې فکر کوم چې دا یو طلایي فرصت دی، که نه نړیوال او امنیت شورا دغه فرصت چاته نه ورکړي. دا ځکه چې افغانستان اوس 45 کاله په بحران کې دی، او دننه په افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات دي، د کډوالو مشکلات بل خبره، او همدغسې سیاسي مشکل بل خبره، اقتصادي مشکل بل خبره، او د حکومت مشکل بل خبره، د قانون مشکل بل خبره، د مشروعیت مشکل بل خبره. دا هغه ستونزې دي چې د دې په کتلو سره دغه زمینه او فرصت طالبانو ته ورکړ شو چې په دغه وړاندیزونو باندې دوی فکر وکړي. او زه داسې فکر کوم چې دا ډېر ښه چانس دی طالبانو ته چې په دې برخه کې دوی خپل نظریات لکه چې دوستانو وویلې خلکو سره شریکي، د خلکو نه دې واوري، هغه علما او دانشمندان او فقهاو سره دوی سره دې کښېني. دوی باید بحثونو یو سلسله همدا اوس نه شروع کړي، خلکو سره، نړیوالو سره، خپل د هېواد هغه هېوادونه چې د دوی دوستان دي دوی سره دغه تر بحث لاندې ونیسي چې موږ څه شی وکړو. اوس تاسې وګورئ لکه چې صافي صاحب وویلې، زه په دې عقیده یم، هغه سره موافق یم چې طالبانو کې ځینې مشران داسې دي چې هغوی محافظه کاران دي، هېڅ هغه ډارېږي چې د هغه اصول نه دوی انعطاف پذیري وښیي. هغوی په مجموع کې د دغه وړاندیزونو خلاف نه دي، بلکې چې د دوی فکرونه ډېر محافظه کارانه او سخت گیرانه دي. نو دوی ډارېږي چې مبادا موږ نه کوم اشتباه ونیشي چې بیا موږ هم خلکو ته مسؤول شو، هم نورو ټولنو ته او خپل ملګرو ته. نو ځکه دوی ډېر په دې باندې ټینګ ولاړ دي چې کوشش دا وکړي چې د دوی خبره ومنل شي. اوس که تاسو یو مثال زه تاسو ته ووایم، که سعودي عربستان موږ وګورو، سعودي عربستان 15 مخکې عین دغسې و لکه دغه زموږ اوسنی افغانستان، نه ښځې کار کولی شو، نه دوی په حکومت کې وو، نه دوی موټر چلولی شو، نه دوی یوازې وتلی شو. خو په هر صورت لیکن کله چې دوی ټول د نړیوالې ټولنې سره یو ځای شو، د دوی خبرې، د دوی روابط، د دوی راشه درشه، اوس ګوري چې سعودي عربستان د هغه لاس کال نه مخکې ډیر پرمختګ کړی، ډیر د نړۍ په سیاستونو کې مطرح دی، د سیمې په سیاستونو کې مطرح دی، ډیر لوړ اقتصاد لري. یعنی همداسې دغه نور اسلامي هیوادونه ته تاسې وګورئ، دغه عربي خلیج هیوادونه وګورئ، ترکیه،
ټوله بدل شوي دي. لیکن ډېر کلونه وروسته، نو کېدای شي طالبان هم شل کاله وروسته بدل شي، لیکن طالبان خو افغانانو وکړو.
طالبان خو شل پنځه ویشت کاله مخکې دغه حکومت درلوده، همدغسې اوس زموږ توقع دا دی چې دوی د نړیوالو سره ګوري، دین خپل د بشر د اجتماعي روابطو او قوانینو دپاره راغلی، چې انسان په هغه قوانینو باندې کوم چې بشري قوانین دي، آسماني قوانین دي، راکړه ورکړه دی، په دغه باندې ښه پوره په اصطلاح عمل وکړي. یعنې دین داسې نه دی چې جامد دی، خپل قرآن مونولوګ نه دی، ډیالوګ دی. په قرآن کې هیڅ شی بې دلیله نه دی راغلی، د هر شي دپاره یو دلیل شته دی چې تاسې ولې دغه کار کوئ. نو کله چې په شریعت کې دغه موانع نشته، داسې مونږ نه وایو چې د خدای نخواسته اوس طالبان د لاړ شي، یو بل دغسې یو نظام دې راولي چې هغه کې مونږ د اسلام نه لرې شو. نه، دغه غوښتنه د ټول افغانانو دی چې تاسې هغه ماډل تعقیب کړئ چې هم خپل عقیده، دین، شریعت وساتلی شي، هم خلکو سره ګزاره وکړي، هم نړیوالو سره ګزاره وکړي، هم د تعلیم مخه مه بندوئ، هم د ښځو حقوق ته احترام وکړي. دغه خبرې دي چې دوی نه غوښتل کېږي، او زموږ توقع دا دی چې دوی د مثبت فکر وکړي. کله چې دوی مثبت فکر وکړي، دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې اوس مونږ دوی دپاره لاره نه ورکوو. یعنی دغه د کې مونږ نه کوو، دوی ته صرف دغه مشوره ورکوو چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ، لاره پیدا کړئ. که تاسې لاره پیدا نه کړئ نړیوالو سره، ستاسو ګزاره هم خپله خلکو سره سخت دی، هم نړیوالو سخت دی. بیا یو وخت کې به داسې شي چې تاسې به ګیر راغلي یاستئ، او د هغه نه به بیا تاسې ځان نشئ خلاصولی. دا مونږ لیدلی، دوی خپله لیدلي. په اول ځل کې همدغه کار دوی وکړه. په اوسني وخت کې بیا دوی هغه ده پرون خلیلزاد صاحب وویل چې د طالبانو کمکاري نه وای، از ظواهري به امریکا را نشو وژلی. اوس ګوري دغه تغییر نه دی دوی په فکر کې، د دې ځواب دوی څنګه ورکوي. زما دا دی چې په دغو شیانو باندې، په دغو مواردو باندې دوی باید فکر وکړي، یو ښه تصمیم، داسې تصمیم چې هم د دوی هغه فکر په کې خوندي، هم د خپله د افغانانو، هم مونږ نړیوالو سره یو لاره د تعامل او ډیپلوماسي ولرو.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی اتمر. استاد ستانکزی، هغه څه ته چې ډاکټر صاحب اتمر مثبت فکر ووایو د طالبانو په ارتباط، څومره هیله شته چې تاسې په خپله څومره هیله لري چې طالبان به دا ډول مثبت تغییر په ځان کې راولي؟ البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې طالبان د خپل ځان په مقابل کې کوم قوت نه ویني، له چا تهدید نه احساسوي.
ګوره، اول به تاسو سوال دی آخر بر احتزاسم، کلا کلا تهدید ملموس وي او کلا کلا هم غیر ملموس وي. لکن فیزیکی لحاظ د افغانستان دننه د طالبان په وړاندې کوم ملموس یا کومه خاصه جبهه وجود نه لري چې د دوی په مقابل کې ودرېږي. خو راځه بیا په غیر حرکتونه یا غیر ملموس خطرات ته هم باید پاملرنه وسي. اوله مسله دا ده چې د افغانستان اکثریت وګړي یا اکثریت خاموش وګړي څومره له دې وضعیت ناراضي دي. آیا میندې او پلرونه چې اولادونه یې د تحصیل نه محروم شوي دي، یا هغه افغانان چې د کار د نشتون له کبله خپل ځوانان هر ورځ نور بهرنیو هیوادو ته په قرض وام لیږي او په یو بې سرنوشت حالت کې کوم یو تعداد متاسفانه پکې له منځه ځي. دوی دا وضعیت څنګه ببینی؟ یو بل مسله په بین المللي مناسباتو کې داسې نه ده چې طالبان فکر کوي چې په دنیا کې نور هیوادونه مستد چا په رسمیت نه دي پېژندلي. تاسو وګورئ په دنیا کې 199 هیوادونه دي. په 199 هیوادونو کې 193 هیوادونه د افغانستان په شمول د ملګرو ملتو غړیتوب لري. شپږ اره هیوادونه دي چې یا یې خپله نه دي غوښتي یا د مشروعیت شرایط نه لري. مثلا شمالي کوریا یو ناپېژندل شوی دولت ده په بنګالي سطح کې، یا مثلا تایوان چې د چین سره یې د په اصطلاح نه استازیتوب مسله ده، هغه بیخي کاملا بیل بحثه چې دوی نه باید د خپل حکومت سره مقایسه کړي. له بلې خوانه باید طالبانو ته پاملرنه وکړي چې دوی اوس یوه ډله نه ده چې شل کاله د جمهوریت مقابل کې جنګېدل او د فشار او ګروګانګیرۍ په نتیجه کې به امتیازات ترلاسه کول. اوس دوی یو دولت دی، دوی علاوه په دې چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي دي، دنیا ته هم ځواب ورکوونکي دي. دا یوه موضوع. بله مسله دا ده چې که طالبان مخکې فکر کوم صافیزه په خپلو بحثونو کې وویل د کنونسیونونو، اول خو دوی حتمي ته د ارتباط مطالعه لري، هغه اسناد چې د افغانستان دولت امضا کړي دي په ټولو دولتونو له پخوانه چې اوس هم الزامي حالت لري د افغانستان دپاره، دا هغه کنونسیونونه دي چې په هغې کې هیڅ یو د دوی له دیني موازینو سره په ټکر کې نه دي. بلې خاص ریزرویشنونه وجود لري. یو بله مسله دې کنونسیونونو ته باید توجه ولري، ځینې کنونسیونونه د زیاتو دولتونو که امضا کړي هم نه وي، په بنګالي سطح کې په الزامي ډول هغه تطبیقېږي. مثلا د ژنوا کنونسیونونه دي، مثلا د بشر د حقوقو اعلامیه ده، دا که موږ وغواړو که یو نه وغواړو دا په طبیعي ډول الزامي حالت لري. د ویانا کنونسیون چې د معاهداتو په ارتباط ده دا په صریح ډول وایي. بنان زه فکر کوم چې هیڅ هیواد په اوسني دنیا کې په یوازیتوب سره ژوند نشي کولی، او د دې د حل لاره دا ده چې هغه باید د خپلو خلکو مشروعیت واخلي، یعنې هم داخلي مشروعیت واخلي او هم بین المللي مشروعیت واخلي. د بین المللي مشروعیت دپاره بین المللي تعهدات وجود لري. هغه ته باید یو دولت متحد پاتې شي، که مثلا داسې اسناد وجود لري چې هغه اوس د افغانستان دولت نه مني، البته په اسناد الزامي تعهدات یا کنونسیونونو هغه کولی شي چې یو دولت د غلې غړیتوب نه ووسي. له بلې خوانه په دې بین المللي سازمانونو کې چې په طالبان باندې دغه کوي، هغه د اسلامي هیوادونو سازمان ده چې د همکارۍ سازمان ده چې په صریح ډول طالبانو ته عین مطالبه کوي چې ملګري ملتونه یې کوي. دې ته پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې طالبان که چیرې په دې خپل موجوده موضع ګیري باندې په اصطلاح پافشاري وکړي او ټینګ ودرېږي او د دنیا غوښتنو ته هم ځوابونه ویي، د داخل مشکلات ته هم پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم دوی لا هم انزوا ته ځي او دوی ته به نوي پرابلمونه له داخل نه هم وزېږي. مثلا دا اوس د مهاجرینو ستونزه که یو مشروع دولت وایي په دې شکل چې اوس پاکستان چلوي او له دې خلانه په اصطلاح استفاده کوي او خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کوي، په دغه شکل نه کېدل. اوس فقط دا په شعار کې پاتې ده او همدا پات ده چې خپل وطن ته راشي، او دا چې خپل وطن ته راځي دوی هلته څه کوي، څنګه خوندي کېږي، د دوی مشکلات څنګه حلېږي، د دوی ټولنیز، رواني، اقتصادي، اجتماعي، تعلیم، دا مشکلات څنګه حلېږي، د دوی سرپناه مسایل څنګه حلېږي، دغه مسایل دا په شعارو نه کېږي. یعنی موږ په افغانستان کې دا مشران چې موږ سره په بحث کې دي او تاسې هم شاهد یې، موږ ډېر داسې حکومتونه په 50 کلو کې ولیدل چې په شعارونو باندې ګویا حکومت کوو، اما موږ د هغوی د ټولو زوال لیدلی. بنان د دې لپاره چې افغانستان بیا د قدرت په خلا کې واقع نه شي او واقعا د افغانستان خلک ډېر ونه ځورېږي، زه فکر کوم چې دا په توندو جوابو الفاظو باندې نه جوابېدی شي، او ملګري ملتونه له ځان سره ځانګړي موازین لري چې بلاخره بیا یو زمان دی او تطبیق ته مجبوریږي، او په دې صورت کې به بیا متاسفانه د افغانستان خلک وځورېږي.
بله ډیر مننه استاد ستانکزای. تاسې د مهاجرو مسالې یادونه وکړه. پاکستان په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانتینر مال هم ګرځولی و، اجازه یې نه ورکوله. اوس غالبا چې دا مسله حل شوې وي ګوندې
اجازه راکړئ چې همدلته یو مداخله وکړم.
مهرباني.
افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب لري. که چیرې یو دولت وجود ولري چې دغه سفیر او استازی هلته وجود لري، په اوتوماتیک ډول د افغانستان د تجارانو د اموالو په ارتباط دعوا کولی شي. که اوس مثلا یو څوک وغواړي چې دا دعوا وکړي، د افغانستان دولت یا طالبان حکومت چون مشروعیت نه لري، په هیڅ وجه دغه سازمان ته مراجعه نشي کولی. بنان پاکستان د قانوني خلاو نه استفاده کوي. پاکستان ډېر علاقمنده برعکس د خپلو اظهاراتو چې پاکستان او ایران چې دغه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر څو دوی د دغه احتیاط نه د طالبانو نه ابزاري استفاده وکړي. دوی موږ ځینې نور همسایه هېوادونه لکه ازبکستان بلان دا 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 ښه چانس نه ده، ښه فرصت نه ده چې موږ پکې یو. ښه خبره یې دا ده چې موږ باید لاړ شو هغه بینالمللي موازینو ته سر ښکته کړو، په استدلال هغه شی چې نه منو په بینالمللي حقوقو کې د څه لارې وجود لري چې د هغه نه کیدای شي د طالبانو حکومت انحراف وکړي او بدیل لار ورته پیشنهاد کړي.
بله.
اما دا چې په مجموع کې نه منو او موږ زور ته تسلیم نه یو لکه دغه کلمات دا فکر کوم د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي ځای خورک.
مننه بیا هم. طبعا چې اکثره داسې هیوادونه شته چې د خپل ګاونډي د ضعف نقطه خوښوي، ځکه چې بیا ښه استفاده ترې کېدای شي. ستاسو تر همدې خبرو پورې یا چې ما وویل چې د افغانستان د سوداګرو د کانتینرونو مسئله وه، ځینو سوداګرو موږ ته وویل چې موږ کوم استازی نه لرو په نړیواله ټولنه کې چې زموږ دفاع وکوي. مولانا صاحب، په دې اړه غواړم له تاسې نه پوښتنه وکړم. فکر نه کوئ چې څباندې دوه کاله حکومت به طالب مشران دې نتیجې ته رسولي چې په اوسني ډول په نړۍ کې څوک حکومت نشي کولی او باید له انزوا نه ځان راوباسي، باید په ځان کې تغییر راولي؟ همدا د پاکستان وروستیو دوو مسالو چې استاد هم ورته اشاره وکړه، لکه د مهاجرو یو د میستل یا د کانتینر، هر وخت چې زړې کانتینرونه د ګرځوي مال د ګرځوي، ځکه چې ته شکایت نشي کولی.
افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې هغه پخوانی امارت نه دی، کم چې په اوله کې وو ماشاءالله ډیر زیات تجربه شوي کسان پکې راغلي دي، او هغه کم کسان چې پخوانی وو هغه په جهاني سطح باندې او په دننه د ملک دننه او بهر ډیر ښې اړیکې او ښه روابط او سیاسي او دې ته ورته مسایلې لرل او لري.
لیکن د لویو پریکړو د برخه کې د تصمیم وسنه لري.
اوس دلته مسله دا چې یو خواته ډنګ دی او بل خواته پړانګ دی. دوی اوس په دوو کې حیران دي چې څه وکړو. خو لکه څنګه چې درنو میلمنو دې مسایلو ته اشاره وکړله او ګوتې ونیوله، هغه دا ده چې په انزوا کې په یوازیتوب کې یوازې یو الله ښه دی او بس. پاتې شوه نوره مسأله هغه شرعي قوانین او اساسي قوانین چې کوم دي، هغه موازی دي قرآن او سنت کې شته. بل وضعي قوانین دي د بشر د ملک د اوسیدونکو لپاره او د هغوی د ښه ژوند لپاره داسې قوانین وضع کېږي چې هغې باندې قانون پوه خلک، هغې باندې اساتذه، هغې باندې داسې دکاتره او افراد او اشخاص چې په دې اړوند کې ښه معلومات لري او ډېر عمر په دغه لاره کې تیر کړی دی او دې کې تحصیلات کړي دي، د دې خلکو په مرستې سره دغسې قوانین هم وضع شوي دي. دا کنوانسیونونه لکه څنګه چې دي، دا چې دغسې افراد له ځانه سره کی او دغه قوانینو ته هم ژمن پاتې شي، هم له ملګرو ملتونو سره ښه داسې وسیع او ښه داسې په پراخه او په مخلصانه ډول باندې معاملات کې فکر کوم افغانستان ته ټول زیات لیوال دي چې افغانستان دا دی آسیا د منطقې زړه دی. نو دوی هڅه کوي چې دا ځای سم وي، د دین د آسیایي ملکونه دا سم پاتې کیږي. که دلته ورانه راغی شاوخوا ټول ځایونه تېنه سوځي. نو ښه دا ده چې طالبان مشران او هغه کوم کسان چې هغوی د تصمیم نیولو هغه واک پلاس کې لري باید په دې اړوند باندې ډیر ښه تعامل وکړي، ښه پرمختګ وکړي او ډیره هڅه وکړي تر څو هم لال لاس ته راوړي او هم د یار زړه مات نه کړي. دغه شی په عالمانه او خبیرانه انداز باندې خپلې غوښتنې په ملګرو ملتونو کې او په نورو هیوادونو کې دوی ترلاسه کړي چې همې اسلام ساتلی وي او همې خپلې ګټې لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. کم وخت پاتې دی کاکر صاحب، که لنډ ځواب راکړئ. د پراخ بنسټه حکومت یادونه هم شوې ده د سینر اوغلو په دې راپور کې، د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ویني؟
اول په راپور کې پراخ بنسټ حکومتداری یاد شوې ده، حکومت نه دی ویل شوې ده، او دا فکر کوم په دې باندې غور شوې ده چې حکومت نه دی ویل شوې. دا یو ډېره متنازع موضوع ده چې فکر کوم چې کېدای شي ډېر د غلط فهمیانې ایجاد کړي. یعنې دلته دا ټول راپور چې هماغه برخه چې ولوستل شي، د وړاندیز دی او د خپله د مشورو او د خپل افغانانو د خوښي او د افغانانو نورو په حکومتدارۍ کې د اشتراک موضوع باندې تاکید شوی دی چې دا تاسو وګورئ. یعنې دا په بیلو برخو کې په بیلو کې کېدای شي چې عملي شي. هغه مخکینه یو پراخ بنسټ حکومت ده چې
د ټول شموله یادونه نه ده شوی دی، منظور دا ده. خو که
څه هم ټول شموله حکومتداری ویل شوی دی، حکومت نه دی ویل شوی دی. د یو بل فکر کوم لکه مهم موضوع ده چې ورته اشاره وکړو، هغه ده تر اوسه پورې دغه ډېر موضوعات چې دا نورو ملکونو یادولو، نو فکر کوم چې طالبانو به ویل چې دا مملکتونه خپل دا خواهشات غرضی دي زمونږ په داخلي مسایلو کې د دې مداخله ده، دا موږ نشو منلای. زه فکر کوم دا یو غټ بل یو قدم مخکې تللی چې اوس دا موضوعات که دا وړاندې کېږي دا د ملګرو ملتو لخوا، نه د یو خاص مملکت لخوا، چې دا هم ډېره یعنی مهمه ده. او مخصوصا چې دا بیل بیل اوس دغه نقش قدرتونه په ډېر موضوعاتو کې حتی یو بل سره همغږې هم نه دي، نو دا به د افغانستان دپاره او داسې بیل بیل نغوښتنې هم درلودل، دا د افغانستان دپاره دا به یو ښه موقع دی چې د یو مرجع سره د ملګرو ملتونو سره دغه بحثونه، او ملګرو ملتونه خو افغانستان دی یو د بنیادی غړو د دې جوړولو غړی و. یعنی مطلب دا یو د پروسې لحاظ نه دا هم ډېره مهمه ده او اسانتیا یې
ډېره. سلامت اوسئ. اتمر صاحب که ډېر لنډ راته ووایس، آیا نړیواله ټولنه یوازې فکر کوي چې په دې به قناعت وکړي چې طالبان ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړي؟
زما باور داسې دی چې نړیوال خو دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دې باندې فکر وکړي، خو داسې لرم نه دی چې موږ دغه ټول قضاوت وسکو چې دوی دا کار کوي که دا کار نه کوي. دا دوی پورې مربوط دی که دوی غواړي د نړیوالې ټولنې غړي شي او نړۍ سره ښه روابط ولري، نو دوی دې په دې باندې فکر وکړي او یو لاره دې ولټوي چې چې په هغه کې دې د خپلو افغانانو غوښتنې هم ومنل شي او هغه هم په پام کې ونیول شي. موږ ډېر مشکل نړیوال سره هم نه لرو، موږ ډېر مشکل خپل افغانانو سره لرو چې د دوی غوښتنې، د دوی تشویشونه او د دوی اندېښنې ډېر موږ ته مهمې دي. لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو چې که دغه موږ داخلي یو تفاهم ته ونه رسېږو، موږ خارجي تفاهم ته نشو رسېدای.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد اساق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد د سیاسي چارو نظر خاوند ښاغلی کاون کاکړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صفای، او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته دوام لري.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.